دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم. د یمن هوتیان چې ایران ملاتړ کوي د دوشنبه په ورځ وویل چې دوی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو رسولو څو کارکونکي د جاسوسۍ په تور نیولي دي، چې دوه تنه کارکونکي چې د اردن دی تیره ورځې خوش کړل. په یو خبري کانفرنس کې د هوتیانو مشر عبدالمحسن طاووس په ملګرو ملتونو د درغلیو او په بارانۍ مرستندویو ادارو انتقاد وکړ. هغه د ملګرو ملتونو په مرستندویو سازمانونو تور ولګوي چې د استخباراتي ادارو سره مرسته او سازش کوي چې یمنیان په پټه په نشه کړي، او دغه راز دا تور هم ولګوي چې له وخته تیری دواوي او د تیلو رسولو کنټینر هم درغلي دي. هوتیانو د ملګرو ملتونو د دغو تورونو ته ځواب ورکړی دی چې ویلي وو چې یاغیان د مرستې خوراکي مواد، دواوي، تیل او پیسې اړورنو یمنیانو ته د ورکولو پر ځای نور ځانونو ته انتقالوي. تاوس د بارانیو کارکوونکو د هویت په اړه کوم معلومات نه دی ورکړی، خو ادعا کوي چې هوتیانو نیولې دي او دا یې وویل چې دوه د اردن کسان یې سنا ته انتقال کړي دي. د اردن د بارانو چارو وزارت د خپلو دوه اتباعو خوشي کېدل تایید کړي دي او ویلي دي چې دغه دواړه کسان د چې بشري مرستندوی کارکوونکي وو د یک شنبې په ورځ هیواد ته رسېدلي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویل دي چې د هغوی کارکوونکي د هوتیانو لخوا نه دي نیول شوي. د پاکستان حکومت د پخوانی پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف ضد د غداری د قضیه د پریکړې د ودرول لپاره د اسلام آباد محکمې ته عریضه کړې ده. حکومت د محکمې نه غوښتي چې د مشرف ضد د غداری د قضیه په اړه چې کومه ځانګړې محکمه جوړه شوې ده د هغې بنسټ ناسم دی. د اسلام آباد یوې ځانګړې محکمې د ولسمشر مشرف ضد د وطن سره د غداری قضیه د تیرو څو کلونو راسې اورېدله. محکمې تېر ورځ اعلان کړی و چې په دې قضیه کې یې پریکړه کړې ده چې د نومبر په 28 نیټه به د ولس سره شریکه کړي. د پاکستان حکومت وایي چې یوه نوې تحقیقاتي ډله دې جوړه کړل سي او تر هغه پورې دې د مشرف په قضیه پریکړه لغوه سي. حکومت وایي تر څو چې مشرف د قضیه د جریان د اورېدو لپاره په خپله محکمې ته حاضر نه سي تر هغه پورې دې محکمه وځنډول سي. د ایران د انقلابي ګارډ ساتونکو مشر امریکا او د متحدینو ته د دوشنبه په ورځ د حکومت په زرګونو پلویان ته د وینا پر مهال اخطار ورکړی دی. ایرانی چارواکو د حکومت په زرګونو پلویانو هغه مظاهره او مظاهره کوونکي وغندل چې د حکومت پر ضد راوتلي دي. جنرال حسنی سلامی د ایران د نورو مشرانو سره یو ځای د امریکا متحده ایالات، برتانیا، اسرائیل او سعودي عربستانو باندې تور ولګوه چې دغه بوران ته لمن وهي. هغه ویل که تاسو د سریل کې سره تیر سواست موږ به متباه کړو او موږ به یو ګام هم بې ځوابه پرېنږدو. هغه ویل چې ایران غواړي ځواب درکړي خو دښمن یو ځای هم امنیت به ونه لري. هغه زیاته کړه چې زموږ زغم هم یو حد لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د دوشنبه په ورځ په ایران کې د نومبر د 15 راهیسې په مظاهرو کې 143 کسان وژل شوي دي. په لندن کې میشت د بشري حقوقو سازمان وویل چې دوی کره شواهد لري چې ایران امنیتي ځواکونه د بې وسلو مظاهرچیانو پر ضد وسلې استعمال کړي دي. د حکومت په پلوي زرګونو کسان د دوشنبه په ورځ د تهران د انقلاب په څلور لارې کې راټول شوي وو. دوی د حکومت په ننګه بیرغونه له ځانونو سره لیږول او مرګ پر امریکا شعارونه ورکړي دي. د امریکا د استازو د مجلس ډیموکراټان وکیلان وایي چې د رواني اونۍ په جریان کې د ولسمشر د استعزا په تړاو د خپلو علني غونډو راپور لیکي. په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 200 شاهدانو په علني غونډو کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو د ټلیفوني مقالې په اړه موثق معلومات ورکړی دي. دغه مقاله د جولای په 15 نیټه سی و. شاهدانو ویل دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلو سیاسي ګټو لپاره پر اوکراین 391 میلیون ډالر مرستې ځنډولې دي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ولسمشر د مؤاخذې د تحقیقاتو په ترڅ کې په تیرو دوه اونیو کې له پرله پسې علني غونډو وروسته ډیموکراتان وایي چې دوی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناوړه چلند په اړه سند لري. تر اوسه ګڼ شمېر کسانو له شاهدۍ ورکولو نه ډډه کړې او یا د سپینې ماڼۍ له خوا ورته امر شوی چې غونډو ته ورنشي. ولسمشر ټرمپ روان تحقیقات یوه دسیسه بولي. ډیموکراتي سناتوري او د جمهوري ریاست یوې کاندیدې د یکشنبې په ورځ وویل چې شته سندونه ایجابوي چې په سنا کې په 5 ورځو کې د 1200 شاهدانو په لنی غونډه کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو د ټلیفوني مکالمې په اړه موثق معلومات ورکړل شوي دي.
او په کینیا کې درنو بارانونو سیلابونه راوستي چې 15 تنه تیره شپه پکې مړه سول. چارواکو ویل د دوشنبې په ورځ چې د تیرو 2 ورځو سیلابونو له وجې د مړو شمېر 15 تنو ته رسېدلی دی. دا او خبرونه
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته د ننګرهار ولایت چارواکي وی تیرو درې ورځو کې ورته دوه شپته دایښ وسلوال تسلیم شوی دی چې دوه پکې د ترکیه هیواد او ډیر نورې د پاکستان اوسیدونکو دي چارواکو له دغه وسلوالو اته ډیر شي رسنیو ته وښودل
د ننګرهار ملي امنیت ادارې نن هغه اته ډیر دایښ وسلوال رسنیو ته وښودل چې دوه پکې ترکان او ګن نورې د ډیورن کرخي د پاکستان د غاړي اوسیدونکو چې په تیرو درې ورځو کې دا ملي امنیت ادارې ته تسلیم شوی دي چارواکي وایي په تیرو درې ورځو کې د داعش دوه شپته وسلوال کسان حکومت ته تسلیم شوی دي دا ننګرهار مرستیال والی تمیم عارف د تسلیمي په دغو مراسمو کې خبریالانو ته وویل
د کې دیش تنا افغانان او د دیش تنا بهرني وګړي شامل
بهرني کې د کوم کوم
وګړو او بهرني هوادونو کې اوس لپاره چې کوم سړنه تر سره شوی د دې کې د پاکستان او د ترکی وګړي شامل
هغه وای په لګو سیمو کې لا هم د داعش وسلوال شته دي چې پر وړاندې دا حکومتیز واکونو عملیات روان دي
هغه ټکه چې باندې تهدید نشته البته هغه فرعي مسائل چې په درو کې یا په اچین او یا تختو په بندر کې په فرعي کچه باندې کې موجود وي خو هغه هم امنیتي ځواکونه سرپوزیدنه ته نه پرېږدي او دغه امنیتي ځواکونو په میړانه باندې به دغه لړۍ قائم
په تسلیم شویو کسانو کې د کندوز ولایت اوسیدونکي رسول خان موویل چې د خوګیانو په تور بوډه کې فعالیت کو او دوه کال کیږي لا دای سره یو ځای شوی خو پوه شو چې جګړه پرې سخته شوی او داعش پر رښتینی توګه جهاد نه کوي هغه وویل
مته ته یک سال مې شه وګوره داعش په واسین او البته تحت زیر تاثیر مطبوعاتونه او در فعالیت های ما در البته طرف خوګیانی
چارواکی وای تیرو دوو نیو کې د داعش ډلې سلګونه غړي لخوانو ماشومانو او میرمنو سره حکومت ته تسلیم شوی دي چې ډېرې بهرنیان دي
د امریکا جا آشنا رادیو او
زمونږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي په خوانې ولسمشر حامد کرزی وایي دا چې د ټاکنو پایلې نه دي معلومه افغانستان په بحران کې دی او باید دا بحران نور زیات نشي د دې ترڅنګ په خوانې ولسمشر دا هم ویل چې د چین په بین الافغاني ناسته کې د ولسمشر غنی په غوښتنه ګډون نه کوي خو دا ناسته ډېر زر تر زره دایره شي رحیم ګل سروانی پاډر رپورت لري
خوانې ولسمشر حامد کرزی وایي وضعیت بحرانی دی او باید دا بحران زیات نشي خوانې ولسمشر له ولسمشر غنی وغوښتل چې وضعیت ته د لسره کتن وکړي او وضعیت په شدت سره مخ په خرابي روان دی خوانې ولسمشر خبري اعلان او ته ویل اول سره ټاکنو سره مخالف او د ثبات په ګټې نه بللې وایي په ټاکنو کې د خلکو کم ګډون وضعیت ته یو پټ ریفرندم
نباید کشور با به بحران زیاتر بره ما در بحران هستیم فعلا میگن نتیجه انتخابات نیست بحران است پس صدا میکنیم بر دکتر صاحب اشرفی و حکومت که دقت مجرد کنن و اوضاع مملکت بسنجن که به شدت به طرف خرابی روان است
خوانی ولسمشر حامد کرزی د چین په بیجینګ کې د افغانستان د سولې په تړاو د بین الافغانی کانفرنس د جوړیدو وخت ونه شو خدلې وی ویل چې جوړ دی دایر شي خوانی ولسمشر وایي چې د ولسمشر غنی په غوښتنه په خپل د چین په ناسته کې ګډون نه کوي او په وینا یې د ولسمشر غنی غوښتنه وچی د چین ناسته دی په لوړه کچه نوي
دوی دا فکر کوي چې په چین کې به د اشتی ملی پر نظام او پر څه باندې خبرې کیږي او ما نه ورسره چې په داسې حالت چې ډاکټر صاحب شته ویلي په هغه کې تشویش ولري زبلار صاحب دا موافقه ورسره وکړو چې بده خبر نه زما تاګل ته ضرور نه چې بلار صاحب
و دی خبری ناسته که پخوانی ولسمشر اویل چه دا بیان ازادی لگواخ سر مخ ده دا وید مجده وجل دا بیان ازادی خپه کرده دا سوری دفارین و پنخه کول باید بند شی هغه چو گرم نکرل خو امنیتی زواکونو نه یو گوختل چه دا چا دا شخصی او سیاسی اهداف و لامل نشی پخوانی ولسمشر دا سوری لپاره دا امریکا دا حسونه دا ملاتر هم اویل
خو غمره چه دا امریکانو دا جنگ و تشدد مخالفت بکرده و کومه غومره په امریکایانو د سولې د کوشش تایید وکړ.
خوانه ولسمشر په داسې حال کې د امریکا د سولې د هڅو ملاتړ کوي چې ولسمشر غنی تیر ماښام د امریکا د سنا او کانګرس له یو پلاوي سره په خبرو کې ویلي چې ولسمشر ټرمپ ورته ډاډ ورکړی چې د سولې د پروسې د فعالیتونو څرنګوالی به افغان دولت سره په مشوره او همغږۍ پر مخ وړل کیږي. ولسمشر غنی په دغه کتنه کې د سولې لپاره خپل اوماده ایزه پلان نه یادونه کړې ده او ویلي دي چې دا سولې پروسه دي د افغانستان په مالکیت وي. بلور ته شمیر قابل میشتي پخوانی طالب چارواکي وایي چې په قطر کې غیر رسمي مذاکرات روان دي.
سری هم دی طالبان کوشش ته دی کوي چې خبري سری پاتسي د پاره د دی امریکایانو طالبان دواړه کوشش کوي چې خبري سری پاتسي د پاره د دی چې نه په داخل کې واجب بلکې په خارج کې د افغانستان د خلکسته چې جنگ دوامي سي دلته په افغانستان کې.
د سوری دا تازه خبرې په داسې حال کې کیږي چې د چین ناسا د هم ځل لپاره تر نامعلوم وخت پورې ځنډې درلې ده. تر څنګ یو شمیر د سوری هغه فعالان او سیډونکو چې طالب پلو بلل کیږي هم په نښه شوې دي. هغه څه چې پخوانی ولسمشری اندېښمن کړی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
رپورټونه د واشنگتن د سټډیون اوري. د افغانستان او چین خصوصي سکتورونو له افغانستان نه چین ته د جلغوزو د صادرولو 15 کلن تړون لاسلیک کړی دی. د افغانستان د کرنه وزارت وایي چې دغه تړون په اساس د 2.2 میلیارد ډالر په ارزښت 12000 ټنه جلغوزي چین ته صادریږي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال ممتاز بهیر په دې اړه رپورت لري.
ټاکل شوی چې افغانستان پر راتلونکو 15 کلنو کې د 2.2 میلیارد ډالر په ارزښت 12000 میټریک ټونه جلغوزي چین ته صادر کړي. د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت مرستيال حشمت الله غفوري د دوشنبه په ورځ د افغانستان او چین ترمنځ د جلغوزي او د صادراتو د 15 کلن تړون په اړه خبريالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې دا تړون تیرونه په چین کې د افغان او چینایي شرکتونو ترمنځ لاسلیک شوی دی.
در قسمت صادرات جلغوزه به کشور چین شرایط
د جلغوزه او د صادراتو په برخه کې شرایط د چین لخوا ټاکل شوی دی. شرایط سخت دي. خو د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د کرنې وزارت ژمن دی چې د جلغوزه او د حفظ الصحه په اړه د چین شرطونه پوره کړي او د افغانستان د حکومت لخوا لازم سرټیفیکټونه صادر کړي ترڅو د چینایي لوري ډاډ حاصل شي
افغانستان صادر وکړن تا اطمینان جهت چینایي حاصل شي.
خاغلی غفوری د غرازول چین ته د افغانستان د وچو میوه د صادرولو په یو بل جلا تړون کې چې د افغان او چینایي شرکتونو ترمنځ سمو دوړاندې لاسلیک شو د 50 میلیون ډالر په ارزښت جلغوزي، پستا، بادام او غوزان به دغه هیواد ته صادر شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیر کال افغانستان 10000 ټنه جلغوزي د ځمکې او حواله لارې چین ته صادر کړي دي. د دغه خونې ویان جان آقا امید امریکا غږ ته وویل چین او هند د افغانستان د کرنیزو محصولاتو په ځانګړي ډول جلغوزي لپاره یو ښه مارکیټ دی.
محصولات هندوستان او چین ته نن سبا صادرات شروع دي. دا یو ښه لاسرسی لینی ده ځکه چې التم د میلیاردو ډیر خلک اوسیږي او با یعنی مونږ چورته میلیاردی بازارونه د مارکیټونه وایو او هغه په هندوستان کې چې مونږ هر څونه تولیدات لرو یوازې په دغه دوه ملک خرڅیږي. نور هیوادو ته هم ضرورت نشته خو بیا هم اوس نور هیوادونه ته هم روان.
د افغانستان او چین ترمنځ د جلغوزي او د صادراتو د 15 کلن تړون په اساس دا جلغوزي د حیرتان بندر للارې د اورګاډي په واسطه چین ته انتقال کیږي چې تر حیرتان پورې افغان سوداګر رسوي او له هغه ځای تر چین پورې بیا چینایي سوداګر انتقالوي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ ادارې مرستيال عبدالباری صدیقی وویل چې د جلغوزي د انتقال لپاره د مزار حیرتان د اورګاډي پټلۍ په سټیشنونو کې کافی امکانات برابر شوی دی.
از طریق ازی خطا هم جلغوزه هم یکی از محصولات حقات بود که
دور پټلې د دغې لیکې لاره به جلغوزی هم صادر شي او د دغه تفاهم په اساس ټاکل شوی چې بادام او پسته او نور کرنیز محصولات هم په منظم ډول چین ته انتقال شي. دا تفاهم د افغانستان او چین د خصوصي سکتورونو ترمنځ شوی دی او د افغانستان د اورګاډي پټلې اداره د افغان حکومت له ادرسه د دغه پروسې ملاتړ کوي او کوم سهولتونه ته چې اړتیاوي برابروي
ضرورت بشه لازم بشه برزو فراهم خواهد کرد.
چین تا د 12000 ټنه جلغوزي او د صادراتو د تړون په داسې حال کې لاسلیک شوی چې سکال په افغانستان کې د جلغوزي او حاصلات تر 12% زیاتوالی موندلې دی. د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو په اساس سکال 24000 میټریک ټنه جلغوزي د افغانستان له بیلابیلو ځنګلونو څخه راټول شوی چې تیر کال په پرتله 1000 میټریک ټنه زیاتوالی ښيي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکاو. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون د دوشنبه په ورځ قطر ته ورسید. دا له هغه وخته را په دې خوا چې د انقره قواوې تیره میاشت د سوریې په شمال ختیځ کې د کوردي جنګیالیو په خلاف مداخله وکړه، دغه اسلامي هیواد ته دا د لومړی سفر دی. د ای ایف پی خبری آژانس رپورټ به اوس په ګډه واورو.
له هغه وخت نه را په دې خوا چې سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر دوه کاله پخوا د خلیج خپل پخوانی متحد سره روابط وشلول او انقره او دوها سره نږدې شوي، د غوندونو په سر درد پیدا شو چې وایي قطر د افراطي ډلو ملاتړ کوي او غواړي د ایران سره نږدې روابط ولري او د سعودي عربستان سیمه ییزه اصل ده. لیکن اردوغان ان په داسې حساس وخت کې سفر وکړ، داسې نښې نښانې شته دی چې احتمال لري د قطر او ګاونډیانو ترمنځ روابط ښه شي، او دا هغه څه دی چې کیدای شي انقره د دوحې سره خپل سیاسي او اقتصادي روابط نور تقویه کړي. د قطر خبری آژانس راپورټ ورکړی دی چې اردوغان به د امیر شیخ تمیم بن حمد ال تهانی په بلنه د قطر او ترکیې د ستراتیژیکي کمیټې پینځمه غونډه کې ګډون وکړي. توقع ده چې قطر ته د اردوغان درمزلی سفر په وخت کې دغه دواړه هیوادونه یو شمیر موافقې لاسلیک کړي. د سعودي په مشرۍ د 2018 کال د جون په میاشت کې د قطر په خلاف بندیزونه پیل شول چې په دې سره په دوحه کې د ترکیې نفوذ زیات شو. توقع ده چې اردوغان به په قطر کې د ترکیې نظامي بیس وویني چې تقریبا 15,000 عسکر پکې دیره دي. د سعودي په مشرۍ د بندیز لګول نه راپه دې خوا دغه عسکر په قطر کې دي او راپورټونه وایي قطر غواړي له ترکیې نه 100 ټانکونه راونیسي. دغه مخ په د روابطو په قطر کې د ترکیې پوځي حضور زیات که او د هید انقره سره د تیر کال د اثارو د ستونزې په وخت کې د اقتصادي مرستې ژمنه وکړه. د هید انقره لپاره خپل مرسته وروسته له هغه اعلان کړه چې د اکتوبر د میاشتې په 9 نیټه په سوریه کې د کوردي ملیشو په خلاف حملې پیل کړې، مګر د سعودي عربستان او مصر په شمول عربي هیوادونو د ترکیې تیری وغنده. اندریس اګریک چې د لندن د کینګ په پوهنځي کې پروفیسر دی وویل کله چې ترکیې د سوریې د کوردي قواو په خلاف نظامي عملیات پیل کړ چې انقره یې ترورستان ګڼي، قطریان یې د سخت حالات سره مخامخ کړل. د ای ایف پی ته وویل دوی دا مني چې ترکیه له خپل ځان نه د دفاع کولو حق لري، په داسې حال کې چې د هغو لارو چارو سره موافقه نه لري چې انقره یې د خپلو اهدافو لپاره استعمال. په ترکی مطبوعاتو کې د قطر د مهمو راپورټونو د خبرول نه وروسته د دغه موافقې په باره کې ډېرې زیاتې اوازې وې، مګر په واقعیت کې د انقره او دوحه ترمنځ په دغو روابطو کې درز نه دی پیدا شوی او دا د اردوغان او قطر د امیر ترمنځ په شخصي روابطو باندې ولاړ دي. د خلیج د ستونزې د پیدا کېدو نه وروسته ترکیه د هغو هیوادونو په سر کې وه چې د قطر سره یې د خوړو او خدمتونو په برخه کې مرسته کوله او د سعودي په مشرۍ د بندیزونو پروای نه کوله. قطر تیر کال اعلان وکړ چې د ترکیې بانکي سکتور ته 15 میلیارده ډالر پور ورکوي او هم یې تجملي جامبو جیټ ورکه چې راپورټونه وایي ارزښت یې 400 میلیونه ډالر دی او دا یې انقرې ته تحفه ورکړې ده. دواړه هیوادونه د اسلام پالو ډلو په خاصه توګه د اخوان المسلمین په باره کې یو شان پالیسي لري. د ترکیې روابط د مصر او سعودي عربستان دواړو سره ښه نه دي او دغه روابط د ریاض او انقرې ترمنځ وروسته له هغه خراب شولو چې د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې لیکونکي او د رژیم انتقاد کوونکي جمال خاشقجي د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې په 2 نیټه په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې وژل شوی و. لیکن د سعودي په مشرۍ د بلاک د فوټبال ټیمونو پریکړه وکړه چې په قطر کې د ټورنمنټ لوبه وکړي چې کیدای شي دا د روغې جوړې یو زیری وي. د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ډلې پروند د شنبه په ورځ په دوحا کې د خلیج په تورنمنت کې چې د نومبر د میاشتې له شپږشتمې نیټې نه پیل کیږي لوبه وکړي. سره له دې د دوی هیوادونو د قطر سره مقاطعه کړې ده. بحرین هم وویلې په دغه تورنمنت کې به برخه واخلي. سینځه بانکو چې د اروپایي شورا د خارجي روابطو په باره کې د خلیج څېړونکي ده وویلې د اردوغان سفر په مهم وخت کې وو. دی ای ایف پی ته وویل اردوغان کوشش کوي د دې ډاډ ورکړي چې د خلیج روغه جوړه به د قطر او ترکیې د روابطو په قیمت نه وي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا د استازو د مجلس وکیلان د جمهور رئیس ټرمپ د مخازي په تړاو د ځینو علني غونډو راپور جوړي. دیموکراتان وایي چې جمهور رئیس ټرمپ د خپل مقام نه ناوړه استفاده کړې او دوی په اړه سند لري. په دې اړه نور جزئیات له احمد شکیب دوست نه پر رپورټ کې اوري.
If you would please rise and raise your right hand, I will begin by swearing you in.
د ولسمشر د مخخزي د تحقیقات په ترڅ کې په 13 دوونه کې له پارلمان څخه لنیوونه ورسته دیموکراتان وایي چې دوی د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناوړه چلند په اړه سند لري.
The president
ولسمشر د خپل شخصي ګټو لپاره خپل مقام کارولای او په دې کار سره د متحده ایالاتو ملي امنیت لپاره غورځولای دی.
تروسه ګڼ شمیر کسانو له شاهدي ورکول نه ډډه کړي او یا د سپینې ماڼۍ لخوا ورته امر شوی چې غونډو ته ورنشي. ولسمشر ټرمپ روان تحقیقات یو دسیسه بولي. فکر کوم چې موږ د غولولو یوه سخته اونۍ تیره کړه. لوی فریب دوی د مؤاخذې غولول بولي چې دا فوق العاده نتیجه ورکوي او موږ پراخ ملاتړ لرو. دیموکراتي سناتور او د جمهور ریاست یوې کاندیدې د یک شنبه په ورځ وویل چې شته سندونه یې جوابوي چې په صنعا کې تحقیقات پیل شي.
دا د موترکیت د قضیې نړیواله بڼه ده، چیرې چې یو ولسمشر د خپل سیاسي سیال په اړه د سند پیدا کولو په خاطر د نړۍ له یو رهبر نه مرسته غواړي. اساسا همداسې یو څه پیښ شوي او موږ همدغه قضیه جوړوو.
په پینځو ورځو کې دولسو شاهدانو په علني غونډو کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو د تلیفوني مکالمې په اړه موثق معلومات ورکړل. دغه مکالمه د جولای په 15مه شوې وه. شاهدانو د استازو مجلس وکیلانو ته ویلي چې د ولسمشر شخصي وکیل روډي جولیاني د اوکراینی چارواکو لخوا د تحقیقاتو د اعلانولو لپاره فشار راوړل. موږ ټول پوهېدو کله ښاغلي جولیاني سره کار کول رد کړو، موږ به د امریکا او اوکراین ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره موقع له لاسه ورکړو. ځکه نو موږ د ولسمشر اوامر تعقیب کړل. وروستیو میاشتو کې د ولسمشر د مؤاخذې له تحقیقاتو نه د ولسمشر ملاتړ هم زیات شوی دی. دیموکراتان چې د استازو په مجلس کې د مؤاخذې پر مواردو رایګیری ته چمتووالی نیسي، هیله مند دي چې دا بهیر دوام ومومي او له راتلونکي سوي کال نه مخکې په سنا کې تحقیقات پیل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو، د نوومبر 15مه له خزو سره د تاوتریخوالي د منې نړیواله ورځ په افغانستان کې هم دا ورځ ولمانځل شو. د خزو وزارت وی په تیر یو کال کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي شپږ زره څلور سوه نه څلوېښت پیخې ثبت شوي، چې له دې شمېرې شل پکې د ښځو د وژلو پیخې دي. لیمینیازې له کابله په دې اړه رپورټ رالیږلې.
په روان میلادي کال کې د جنوب کاچه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټولې 318 پیښې ثبت شوي چې لوړه کاچه بلل کیږي. په دې شمېر کې په کندهار او زابل ولایتونو کې 14 د قتل پیښې دي. ټیټ اقتصاد او بیروزګاری په جنوب کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کورنۍ تاوتریخوالي د پیښو اساسي عامل ګڼي. د کندهار د ښځو چارو ریاست د تاوتریخوالي د سبت څنګه مشره زیاګل وایي چې له دوی سره 115 پیښې ثبت شوې دي.
په دې کال کې تقریبا 115 قضیه ثبت او رجستر شوې دي او د کوښنې سن ودونه دي. بعضي قضایاوي په خپل ریاست کې ال فصل کیږي.
د کندهار د ښځو چارو ریاست ورسره په سبڅو پیښو کې د قتل قضیه نه لري. خود بشري حقوقو کمیسون وایي چې دوی ته په دې ولایت کې د کورنۍ تاوتریخوالي په واجه د وژنو شپږ قضیه رسیدلې دي. د یادی ادارې د ښځینه برخې مسول شګوفه سحر وایي چې د کورنۍ تاوتریخوالي په واجه د ځان وژنې پیښې د ډېری جوړې اندېښنې وړ مسله ده.
او شپږ قضیه د ځانوژنې څخه مش خبر سوي چې هغه مېرمنې دي چې خپل ځانونه یا د لوړ منزل را چولي یا هم په نورو مشکلاتو باندې اخته دي ځانوژنې کړې. او زموږ تشویش او نگراني په دې باندې چې زموږ خوندې به تر څو د دغه تاوتریخوالي قرباني کیږي بې حقه بې ناحقه، ځکه چې د اقتصادي ستونزې په ټول افغانستان کې اوس وګورو راغلي دي. نو دا هدف نه دی چې باید په ښځې باندې تاوتریخوالي وسي.
په کندهار کې د یادو ادارو ترمنځ د ارقام توپیر څرګندوي چې لا هم په دې برخه کې حقیقي شمیر معلومول ستونزمن کار دی. د کندهار په ختیز گاوند زابل کې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په سبسو و ډیر شپې شو کې و د قتل دی. د غراز په هلمند کې ولایتي چارواکي وایي چې 26 کال تر یو او یا پوری د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیچې ثبت کړي. شدینه پالانی وایي چې له تعلیم څخه د شوزو به برخې کول او د ژوندانه له نور حکومت څخه محرومیت هم د تاوتریخوالي پیچې دي چې څوک یادونه نه ورڅخه کوي.
خوشنط کله چې ته واخور هغه مکتب ته نه پرېږدې داته خوشنط ویل کیږي. کله چې واخور نه پرېږدې چې هغه ستا به اجازه خپل د خاله کور ته ولاړ شي داته خوشنط ویل کیږي. کله چې ته خپل میرمنه د پلار کور ته نه پرېږدې داته خوشنط ویل کیږي. خوشنط یوازې وهلو ټکول نه دی.
ای زنا هستن که میشه متاثر جنگ هستن، ای زنا هستن که میشه مورد خشونت قرار میگیره. خشونت فقط لته کوب نیست.
د شزینه حکومت برخه ته د پامراړولو په موخه د حکومتي ادارو او مرسکونکو بنسټونو لوري د جنو پکاچه د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 15 ورځنی کمپاین نن پیل شوی. خو لا هم په ټولنه کې حاکم دودونه د ډیرو په باور د دې معنی دي چې د شزینه سنزو په باب په عامو مجلسونو کې بحثونه وسی. ل دې ټولو سره سره شزینه پالانی وایي چې د سالم ټولنیز او کورنی نظام لپاره اوس په دې برخه کې عامه شعور پیاوړی شوی دی.
ستا دستر گو بلا واخلما جانا
درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری لمړی سهارنی خبرونه په همدې ځای پاتور رسیده. په ټول لاندو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي. اوریدل مه